سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنیکی چارو په سم بلخت حرکت کوي. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو یې د روان 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون د پلان لپاره د 3.6 میلیارد ډالر پرځښت د بسپنې غوښتنه وکړه. اوچا وایي د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې له 3 میلیونو او 1 لک کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرستې وشي. د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان د 2023 کال په اگست میاشت کې برابر او د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې خپور شو. ریلیف ویب چې د اوچا مربوط ویب سایټ ده پرون په مفصل راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د دې سبب شوی چې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسول اغیزمن شي. د ازبکستان د پارلمان غړو په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پوښتنه تصویب کړه چې له مخې یې د دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته لار اواروي چې د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. دغه ټول پوښتنه د اپریل میاشتې 13 ته په پام کې ده. د ازبکستان چارواکي وایي چې په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي. د ولسمشر میرزیایف دوی تیرې دورې سفر کیږي او په دوو نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي. په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشری دوره له 5 کلونو 5 کلونو ته زیاتیږي. د میرزیایف د ولسمشری اوسنۍ دوره راتلونکي کال ختميږي. د ټول پښتنې مسوده په 2 موافقو رایو سره تایید شوه. د پارلمان دوه غړو بیا له رای ورکولو ډډه وکړه. شي جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپل دریمه دوره پیل کړه او له دې سره په 2 نسلونو کې تر ټولو یو ځواکمن رهبر باندې بدل شو. د چین پارلمان په غوڅ اکثریت دی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه وټاکه چې شي جین پینګ په تیر اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند مشر په توګه خوره شو. له هغې وروسته پر 9 کلن شي د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو ترلاسه اخیستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې لکبل انتقادونه وشول. شي جین پینګ خپل د ولسمشری دریمه دوره داسې وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی. که څه هم له ځینو ستونزو سره مخامخ دی چې یوې په دغه هیواد کې د ودې کمزوري بهیر بل د املاکو د سکتوري ستونزه او د زیګون د شمیر کمیدل دي. په ګرجستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لانجمنې لایحې فسخه کېدو ته رایه ورکړه چې له مخې په دغه هیواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې په دغه هیواد کې له 13 راهیسې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. تورونه لګول شوي وو چې د بهرنۍ اجنټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپي وه چې دغه هیواد یې د استبداد خواته ور ټېلوه. د ګرجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې بیاکتنې وروسته رایه ورکړه. د ګرجستان د خوب په نوم او واکمن غوند یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې په دغه قانون کې تر عمومي اعتراضونو وروسته پیشنهاد شوی قانون بیا تخلي. درې چوری پر وخت د اپوزیسون اروپا پلو وکیلانو د اروپای ټولنې او ګرجستان بیرغونه راپول. او د جرمني پولیسو نن ویلي تیر شپه په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله د حمله کوونکو په ګډون 8 تنه وژل شوی دي. د جرمني پولیسو په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې په دې پیښه کې بشمیره نور کسان ټپیان شوی دي. تر اوسه د برید احتمالي انګیزه نه ده معلومه او پولیس سو د ابریت د ترنګواري پاړه پلاتونی پایل کړی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو. په مزار شریف ښار کې د هغو توتونو وژل شوو کسانو کورنۍ عدالت غواړي چې د طالبان لخوا د تیرې چهارشنبه په ورځ د بغاوت او انسان تښتونې په تور نیول شوي وو. دا کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر یې په جزایي قانون کې تغییرات راوستي دي. تشې دغه تغییرات څه دي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او کړکیچن وضعیت له امله خی دوی د نوروز لمانځنې ته زړه ښه نه کړي. د چولې افغانان نوروز لمانځي او څه کال به څنګه لمانځل کېږي وړاندې په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د اوکراین د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو او دا به هم درته ولرو چې د رومانیا ولسمشر خپل یو سلاکار روبوټ ټاکلی دی. د چولې ټکنالوژۍ ته نړیوالو مخه کړې په دې به هم درته راپور ولرو. ملتیام وواړه
در لردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشي په مزار شریف کې د هغو توتون وژل شو کورنۍ عدالت غواړي چې د طالبان لخوا تیر چهارشنبه د بغاوت او انسان ځختونې په تور وژل شوي وو. د دې کورنۍ غړي چې نن یې د وژل شوو کسانو جسدونه کابل ته راانتقال کړي وویل وژل شوي ټول بې ګناه و. جزئیات او مېڅهم لاورو
په مزار شریف کې یوې کورنۍ چې اته تنه غړي د تیر چهارشنبه په ورځ د طالبانو لخوا په نظامی عملیاتو کې وژل شوي، نن یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مختلاریون وکړ. د دې کورنۍ غړي وایي دا کسان ټول ملکیانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رغنیز شرکتونه لرل او هیڅ ډول جرمي سابقه یې نه لرل. د دې کورنۍ یو غړي عین الله نن په کابل کې رسنیو ته وویل نه یوازې دا چې بیګنا انسانان یې وژل شوي، بلکې د طالبانو دې ادعا چې ګنې وژل شوي بغاوتګر او انسان تښتونکي وو، د دوی کورنۍ او حیثیت ته زیان رسولی.
اختفاف چی په نامه باندې د خلکو په رسنۍ کې مشهور شو، د باغیانو یا د یاغیانو په نامه باندې د دوی شهرت نشر شو. نو دا خامخا یو صدمه ده چې د دوی حیثیت او شخصیت او شان ته رسیدل. د دوی د حیثیت او د شخصیت یادی په خاطر باندې موږ درته راټول شو چې د دوی حیثیت او شخصیت اعاده شي. هم موږ ته تاوان رسیدل، د موږ حیثیت او شان ته تاوان رسیدل، او د موږ د شهیدان چې د منځ ته تیری دي دوی حیثیت او شخصیت ته تاوان رسیدل. د دې په خاطر باندې
د دې کورنۍ یو بل غړی سمندر د عدالت غوښتنه کوي.
غوښتنه دا چې د دغو ګناه د معلومه کې پسې ګناه دي دا ولې د خدای بندګان او داسو انان ځوانان په شهادت رسولي بل بې ګناه بې خطا ولې.
د بلخ امنیه قومندانۍ د تیر چهارشنبه په ورځ دا وکړه چې د دوی له قوله په مزار شریف کې د انسان تښتونکو باغیانو پر ضد عملیات کړي او اته تنه یې وژلي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او تر خوای د بلخ امنیه قومندانۍ د دې کسانو د کورنیو له اعتراض وروسته د دې موضوع د سپیناوي لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالب نظامیانو له دې وړاندې هم په کابل، کونړ، ننګرهار او کندهار کې په ملکیانو ډزې کړي او وژلي دي. که څه هم له دې پیښو وروسته طالبانو د څېړنې او د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو ژمنه کړې، خو لا یې تر اوسه د دې ډول کومې قضیې پایلې له رسنیو سره شریکې کړې نه دي.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا کانادا حکومت پرون اعلان وکړ چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. کانادا اوس مهال د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی. د کانادا حکومت پرون نوښته یو خبر پاڼه کې لیکلي په قانون کې نوې اصلاحات په افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د دوی پر وړاندې پراخ خنډونه لري کړي. بیا هم تفصیل دومې څهره ملور.
د کانادا حکومت د پنځشنبه په ورځ نوښت اعلان وکړ چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي، څو د کانادا بشري مرستو رسونکو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې بې وزلو او اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. د کانادا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون نوښت یې په رسمي ویبپاڼه خبره شوې لیکل شوي، د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو د افغانانو لپاره یو ځانګړی او ناوړه وضعیت رامنځته کړ او اوس د کانادا د جزا په قانون کې بدلون ته اړتیا ده، څو د بشري مرستو په ګډون نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي. کانادا طالبان دی وی تر هغه ډلې په توګه پیژنې وای په زور کې قدرت نیولې، هغه څه چې د دې هواد د اوسنی قوانینو پرانا کې د کانادا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرستي وکړي. خود خبرې شوی اعلامیه پر بنسټ قانون کې نوی بدلونونه با کانادایي سازمانونو ته ورتیا ورکړي چې افغانانو ته ډېری اړینې مرستي ورسوي، په داسې حال کې چې د تر هغه لای عزت قوانین به خوندي وساتل شي. د کانادا د حکومت په اعلامیه کې دا بدلونونه له افغانانو سره د کانادا د ژمنو ملاتړ پایله بلل شوی او زیاتوي. دا تغییر به په راتلونکي کې هغو کسانو ته کانادا کې د مشتدنې زمينه هم برابر کړي چې ژوند یې د طالبانو لخوا له ګواښ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې تیر 2022 کال کې بیا 28 میلیون افغانانو ته لوړان د مرستې رسول شوې دي. که څه هم د بیوزلو فریاد هر ورځ پورته کیږي، خو یو مهم بحث د دې مرستو د ویش څرنګواله دی. د کندهار د جړې ولسوالۍ اوسیدونکی میر محمد وای مرستې په واسطه لرونکو او هغوی ویشل کیږي چې مستحق نه دي.
کس ته ورکس وی چې هغه دوه مټران لري، دوه دوکانونه لري. هغه چا ته ورکس وی چې هغه د کال لس لکه دولس لکه پنځلس لکه وصول اخې غریبان ټول پاتې سوي، او دا نکه په وابسته نویشته سوي، نورو ته کارټونه نه دي ورکول سوي، بې شفافه وي.
د زابل د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی نبیولا هم وایي د مؤسسو کارکوونکي د هغوی لاسنیوی کوي چې ورسره اړیکه لري.
تر ډیره حده هغو کسانو ته مرسته او لاسنیوی کوي کوم کسان سي مستحق نه دي. که چیرته یو څوک هغه د موسسې کارکوونکو ته ډوډۍ ورکوي یا هم همکاري ورسره کوي، راشه درشه ورسره کوي، ربط آمد ورسره جاري ساتي، ټول پر هغو کسانو توضیح کیږي. هغه مسکینان، هغه المن، هغه بیوسلي او بیوسه کسانو ته مرسته نه رسیږي.
د مرستو په اخیستو کې د طالب چارواکو د لاسوهنې په اړه هم پراخ شکایتونه شته، خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړي. کاناډا داسې مهال افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې یو مثبت ګام اخلي چې پرون اوچا ادارې پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو لاس وانخلي. د ملګرو ملتونو دې ادارې په 2023 کال کې له 3.1 میلیون افغانانو سره د بشر دوستانه او د خوندیتوب د مرستو لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه هم کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس وایي له افغانستانه د دغه هیواد د ځواکونو په وتلو کې شته واقعیتونه په پام کې نه دي نیول شوي. مایک مکال د چهارشنبې په ورځ په استماعي غونډه کې وویل ولسمشر بایدن دا کار د لوړپوړو جنرالانو او استخباراتي ټولنې پر خلاف اعلان کړ او دا کار یې ترسره کړ. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وویل هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شول د فدرال دولت په سیستماتیک توګه پاشل او د بایدن د ادارې ماته وه. مایکل مکال په خپل څرګندونو کې د چهارشنبې په ورځ په 2023 کال کې له افغانستان څخه د امریکا له ناورینه ډک د وتلو د څارنې کمیټې په استماعي غونډې کې وویل د بایدن د ادارې لخوا په دندې کې د بې غوري له امله امریکایي اتباعو او په افغانستان کې افغان امریکایي متحدین په پام کې نه دي نیول شوي. افغاني ښځې او نجونې طالبانو او د هغوی سختریزو قوانینو ته پرېښودل شوي. هغه زیاته کړه
د بایدن د ادارې ډېری کسانو ویلي چې د هر احتمال لپاره پلان جوړوي، خو هغه سی ونه کړل او پر ځای یې څلور راتلونکې میاشتې ندیده ونیول چې بالاخره پایله کې طالبان د 2023 کال په اوړي کې په چټکۍ سره سیمې ونیولې او د اګست په 15مه کابل ته دننه شول. موږ په دومره اسانۍ سره دغه حالت ته آماده نه وو. د بایدن ادارې غفلت په خپله دنده کې د دې لامل شو چې نړۍ د کابل سقوط دوه اونۍ وروسته هغه زړه بوکلوونکي صحنې وګوري چې د کابل په هوایي ډګر کې وشوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د 2023 کال د اګست د 16مې نیټې ځانمرګۍ بریچ په ترڅ کې 13 امریکایي سرتیري او 170 افغانان ووژل شول او 540 ټپیان شول. د په تیرو لسو کلونو کې امریکایي سرتیرو ته تر ټولو ویروونکې او مرګونې ورځ وبلله. امریکایي سرتیري ټیلر وارکاس اندروز چې په دغه بریچ کې سخت ټپي شوی و او خپل لاس پکا او ګرده یې له لاسه ورکړه، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې په استماع ای غونډه کې حاضر وو. وویل چې لپې خمخ کې هغه او د هغه ټیم دوه ځن مرګي برید کوونکې پیژندلې وو، خو مسولینو یې په دغه کولو د اجازه غوښتنه بې ځوابه پریښوده. هغه وویل
د همغږۍ لپاره مې اجازه واخیسته چې آیا کولی شم په هغې باندې ډزې وکړم. قومندان په هغه وخت کې راته وویل زه نه پوهېږم او کولی شو. ما او ټیم مې بیا پوښتنه وکړه چې څوک به دا کار ترسره کوي، ځکه دا ستاسو مسؤلیت دی ښاغلیه. هغه بیا ځواب راکړ چې نه پوهېږم، خو معلومه به یې کړه وروسته موږ ته هیڅ کوم نوې اطلاع را نکړه او موږ هرگز خپل ځواب ترلاسه نه کړ.
جمهوری غوښتونکي په داسې حال له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د جمهوری غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې لاسلیک شو چې امریکایي ځواکونو او متحدینو ته یې د وتلو لاره هواره کړه. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل افغانستان څخه د وتلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښود. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2021 کال د اګست په 15مه امریکایي ځواکونو په دوو اونیو کې له افغانستان په داسې شکل ووتل چې زرګونه افغان متحدین یې د کابل هوایي ډګر څخه په نظامي الوتکو کې له افغانستانه انتقال کړل. طارق فرهادي د سیاسي چارو کارپو وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوازې د امریکا د راتلونکو ولسمشري زور ټاکنو لپاره و او د افغانستان پر وضعیت به هیڅ اغېز ونه لري. خو شاه محمود میاخیل بل سیاسي او نظامي چارو کارپو بیا په دې باور دی چې له دغو بیا ځلې څېړنو څخه به د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي سیاست په اړه ګټه واخیستل شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
اوس هم د اوکراین جګړې ته تم کیږو. د اوکراین د بخمود ښار په شاوخوا کې د سختو جګړو ته دوام راپورونه ورکړل شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې پر دغه ښار یې د روسي ځواکونو د مخکې تک مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دوی سرتیرو پر بخمود ښار د روسي ځواکونو د حملو نوې څپه په شا تمبولې ده. د اوکراین د ختیځ سیمې دونیتسک په دغه ښار کې د تیرو څو میاشتو وسلولو شخړو د جګړې دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپل ورځنی راپور کې ویلي روسي ځواکونو د بخمود ښار پر شاوخوا د کلابندۍ د کړې تنګولو لپاره 102 حمله وکړه. د اوکراین پوځي چارواکي وایي په دونیتسک سیمه کې سخت جګړې روانې دي چې تر ډیره پر لیمان او دیفکا او شختارسک ښارونو متمرکز دي. د ورسیرم پرتی سیمه لوهانسک په روبیژنی ښار کې د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د جګړې پر مهال ولسی خلکو د ډال په توګه کار اخیسته دی. د اوکراین د لوی درستیز دفتر زیاته کړی چې د دوی دشمن خپل پوځي ځواکونه د استوګنی په سیمو کې ځای پر ځای کوي او د ملکیانو شاته پټیږي. د دې دفتر په وینا د دشمن سرتیری او مهمات د کورونو او اپارتمانونو په لومړیو او دویمو پوړونو کې ځای پر ځای شوي او تر هغه په لوړو منزلونو کې خلک راګیر پاتې دي. دا تازه جګړه داسې وخت کې لري چې د اوکراین بیلابیل برخې د روسیې د حملو په تازه څپه کې په نښه شوي او په نتیجه کې 9 ملکیان وژل شوي او یو برېښنا کوټ تخریب شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د دغو پیښو له کبله یو ور بیا روسیه د ملکیانو په وړاندې د وحشت په کارولو تورن کړه. روسیه وایي چې د اوکراین پر ملکي اهدافو د حملو تازه څپه چې د فبروري میاشتې له نیمایي راوروسته د خپل ډول له مخې لومړنۍ ګڼل کیږي د روسیې په وینا د اوکراین لخوا د سویو تروریستي حملو ځواب و. روسیا وایي د اوکراین لخوا دا حمله تیره اونۍ د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې بریانسک سیمه کې سوي دي. اوکراین د روسیې اداره د ویوي چې روسیه شي په دغه ډول اداو سره غواړي د اوکراین پر سیمو تازه حمله ته یو بهانه ولټوي. روسیه تاییدوي چې د پنځشنبې د ورځې په حمله کې د کینجال په نوم له هایپر سونیک توغندیو کار اخیسته چې سرعت یې تر ژغ چټک دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي چې اشغالګران یوازې په ملکیانو کې وحشت خپروي او دا یوازنی کار دی چې دوی کولی سي. خو زلینسکی وایي چې دغه ډول کارونه به له اشغالګرو سره کومه مرسته ونه کړي.
اوس هم د ټکنالوژي له پرمختګه څېړونکو له ذهني ذهانت څخه په استفادې د انسان په ذهن کې د ګرځېدونکو شیانو تصویر برابر کړی دی. ذهني ذهانت د انسان د مغزو له سکن کولو وروسته هغه څه چې په تصویر کې ښیي چې د انسان په ذهن کې ګرځي. تفصیل به د اسمت سروانه وره.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېرې دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یو نوی څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مازغو پر فعالیت متکی دي او په اسانه د مازغو سکن پر هغه څه تصویرونه بدلولی شي چې انسان لیدلی دي. د دې چیرنې پایلې په ورستیو ورځو کې څرګند شوې او ژربه د کمپیوټر د راتلونکي په یو کانفرنس کې وړاندې شي. چیرونکي فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولای او حتی هغو انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډیره مرسته کولای شي. دا څیړنه جاپاني ساینس پوهانو کړې. دوی په دې څیړنې کې برخوالو ته ځینې شیان ورکړل چې وی ګوري. دوی خپل مازغه سکن کړي وو او وروسته مصنوعي ذهانت ته ور وښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوډ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي څیړونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خواړه له یو بل سره یو ځای شي. د سونی کمپنی او د کوریا پوهنتون څیړونکي وایي آشپزان عموما د حد سو ګمان له مخې خواړه له یو بل سره یو ځای کوي، خو دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راشي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې هم یې خوند شوي او هم ګټور وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر افغانان وای په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او کړکیچن وضعیت لامل خای دوی د نوروز لمنځلو ته زړه خنه کړي. دوی ازادي راډیو ته ویل بیکاری او د طالبانو له خوا لګیدلې محدودیتونه له دوی څخه د نوروز د لمنځلو روحیه اخیستي. تفصیل په دې راپور کې
دا سبریخي چې د افغانستان خلک سخت کال د هفت سین او د هفت میوې د جوړولو لپاره ډیر چمتو نه دي. دوی وایي اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه لامل ګرځېدلي چې له دوی سره پخوانی د نوروز د لمانځلو شوق ونه وسي.
نو مخکې کالو کې موږ به نوی کال تجلیل او پارکو ته به تللو، خصوصا دویمه ورځ چې دهقان ورځ وه ډیره ښایسته تجلیل کېدله.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته وایي په تیرو کلونو کې بنجونې او ښځې له خپلو کورنیو سره د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره تفریح پارکونو او شنو غونډیو ته تلل، خو د دې په خبر اوس خو ښځې د تازه ساه د ایستلو اجازه هم نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
سخت کال موږ هغه ستونزو په خاطر چې په افغانستان کې خصوصا د ښځینه په برخه کې وجود لري نوی کال نه تجلیلو، ځکه نه تنها په موږ ښوونځي بلکې پوهنتونونه هم بند کړي دي. دوی په علاوه په موږ باندې تفریحی پارکونه هم بند کړی دي او خزه نه پریږدي تفریحی پارکوته، ولی سخت کال بنابر دغو مشکلاتو چې خزینه او ته وجود لري موږ نوی کال نه تجلیلو.
فقر او بیکاری بل ستونزه ده چې له خلکو د نوروز د منځل خوښي اخستي.
کچېری څوک د عاید کومه سرچینه ونه لري نو څنګه به د دې ورځې المانځنه چې په څه ډول کیږي هغه وکړي؟ ناممکنه ده چې دا ورځې د نوروز ورځې یا دغه د بخوا په څیر ولمانځي.
سپوږمۍ د ننګرهار اوسیدونکي ده. د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به دوی د نوروز د منځلو همداسې د افت میوې د جوړولو د سمنک د پخولو لپاره چمتووالی درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله سخت کال د تیرو کلونو په شان چمتووالی نه لري.
په هیواد کې د نوي نظام پر راتګ سره د خلکو په ژوند کې ژور بدلونونه رامنځته شول، خو په څیر باندې د خوښۍ اغازینې شپې ورځې لکه د نوي کال یا د نوروز ورځ منځي اقتصادي وضعیت خرابواله ده. ډیره خلک لدندو لري شول، بیکاره شول او هغه د عاید سرچینې لمنځه لاړې. نو نشو کولای لکه د پخوا غوندې په میلو چکر وزو او یا هم ځینې هغه خاص خواړه چې په دې ورځ باندې چمتو کیږي لکه اف میوه تیار.
مسعود د کابل ښار اوسیدونکی چې یو کال کې یک هوجدان دی ازادي راډیو ته وویل
د څو ورځې بعد په خیر سره نوای کال کېږي، خو باندې نوای کال خو نشي تجلیلولای. د دې څنګه سره د اقتصادي ستونزو هم ډېره دي. ټول خلک د اقتصادي ستونزو لري، څوک چې کوژده کړی دی او مثلا هغوی ته شیان اخلي باید واخلي نوای کال لپاره، هغوی ته نشي اخیستلی. نو د امارت د اسلامینه غواړو چې د نوای کال په خیر سره چې رسي خپل ملت سره خپل خلک سره ډیره همکاري وکړه او دوی ته لار او چاره برابره کړي چې خپل ژوند ښه په مخ یوسي.
په بازار کې پلورونکي هم خپل د پلور د بازار له کموالي شکایت کوي. د کابل په منډوي کې د وچو میوو پلورونکي نبی ازادي راډیو ته وویل سخت کالي د پلور بازار ساته کم شوې ده.
نظر به بازارای میوه خشک سال نو یا میوه خشک
د میوه د بازار له نظر سره کال د وچو میوه بازار پکې شوې د خلکو اقتصاد ضعیف دی، پیسې کم لري. یو څه زموږ بازار پکې شوې له هغه وخت راهیسې چې نوې حکومت راغله او خلک بهر ته تللی دي.
کمی حکومت تغییر کرده و از وقت کمی مردم خارج زیادیش خارج رفته.
دا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د نوروز د نمانځنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ور نه کړ، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویټرز خبري آژانس ته ویلي و دوی په رسمي ډول نوروز نه نمانځي خو د خلکو مخه هم نه نیسي. ملګرو ملتونو د مارچ 28 د نوروز د جشن د نمانځلو نړیواله ورځ بللې ده او د افغانستان خلک هر کال په اول د حمل د نوروز جشن مانځي، هفت سین، سمنک او هفت میوې جوړوي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
لډیره کلونو راهیسې دا اټکل کیږي چې بلاخره به مصنوعي ذهانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک اخلي. په تخنیک او ټکنالوژۍ کې له مصنوعي ذهانت د کار اخیستو خبرونه به مو ډیر اوریدلی وي، خو دا به مو لا نه وي اوریدلی چې په سیاست کې هم له دې مصنوعي ذهانت څخه کار اخیستل کیږي. تفصیل به د اسمت سروانه واورو.
له مصنوعي ذهانت څخه ورستر بلې استفاده په ډېرې دوده، حتی سیاستوال هم په سیاست کې له روباټونو څخه چې په مصنوعي ذهانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولي. او په وروستیو کې د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینېټ د یو نوي غړي په معرفي کولو ټول حیران کړل. د دغه هیواد د کابینې دا نوی غړی په مصنوعي ذهانت سمبال یو روباټ دی. دا روبات ایوان نومیشی او دنده ظاهراً افتخاری سلاکاری ده. دی روبات په یو دیجیتل سکرین ده صدر اعظم پښتنو او غشتنو ته په لوړ کمپیوټری ژغ ځواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبات د رومانیایي څیړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذهانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غشتنو د اتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکارۍ لپاره له مصنوعي ذهانت کار اخیستل کیږي. ښاغلی سیکا همداراز ویل رومانیا په دې برخه کې په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غوښتنو او پوښتنو ته چټک او اتومات ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبات په یو خبري غونډه کې د ځان د معرفي کولو په محل وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ، زه ایوان یم. اوس ما رول دا دی چې د یوې هندارې په شان ستا استازیتوب وکړم.
ستاسو له پیغامونو
قدرت الله مقدس د زابل ولایت شاجی ولسوالي اوسیدونکی یم. افغانستان د چکمې بشری مرستې یا د خوړو نړیوال سازمان لخوا مرستې راځي، نو زما له دغه مسؤلینو او کارکونکو څخه دا هیله غوښتنه ده چې دا مرستې حقدارانو ته ورسیږي. پیلن چې کومې مرستې افغانستان ته روانې دا په سلو کې 60% یا 50% هغه حقدارانو، مسکینانو او د دې مرستو مسؤلینو ته رسیږي، او نورې پاتې مرستې د واسطو والا خلکو، پیسه دار خلکو ته رسیږي.
واحد خان صاحب خبره کوم د کونړ ولایت درې پیج ولسوالۍ څخه. دا چې 1402 کالم په شروع کېدو ده، نو د ټولو لورو نه دا غواړم چې د انجنونو په مخ باندې د تعلیم چې کم ځای نه دي دا فرانینځي تر څو زمونږ خويندې او دغه د تعلیم څخه برهمن شي.
افغانانو دا غال دي، د افغانانو ال خو به ویني، نور خو به ویني چې مړو سیټانو ته رسید غریب ورته ژاړي. دا د موسسي دی چې مرستې ویشي ته چې په خپلو سترګو ویني. موږ د افغانانو دا غال دي چې نو څوک خبره ولا کاوري یا څوک پر غوږ ولا کنس. خدای دې رحم را باندې وکړي، نور خو مو واسنه رسید.
نبی اولا زبلای د زبل لرغنده بلوسوالی نه خبرې کندرغنده پولیسوالی کې سې کومي بشري مرستې توزیع شولې، هغه تر ډیره هده 50% حقوق کسانو تر لاسه کړلې کوم سې د مرستې مستحق نو. یعنی چیرته سې به توزیع کېدل د مرستو، چیرته سې به سروې کېدل، هلته به یو لوړ پوړي طالب چارواکي هم تر لاسه کوله. ایا دا د مرستې مستحق ده؟ هلته به هغه د کلی خان داسې کسان هم مرمارې پکول سې د مرستې مستحق مستحق بنو او دی به ورته مرسته ورکوله او هغه مرستندوی چم سی به خلکو سره مرسته کوله هغه سی به ارزای غوړه ډوډۍ وخوله په هر کوټه کې سی به شی غوشه وخوله هغه کسته به 15 پښک کاټه ورکول نو آیا دا له هغه مایبین سره له هغه بیوازلو بیواسو سره له هغه سیلاب زپلو سره له هغه کندی او یتیم سره یو ظلم ستم جپانه ده سی مستحق د مرستي څوک ده او اخی څوک لطفاً مهرباني وکړي کوم وخت سی درغنده پولیسوالی کې مرسته ورکوي سروي کوي توزیع کوي تاسو لښته هغه کسان په تر نظر وباسي کوم سی مستحق هغه ته ورسوي لطفاً لطفاً
دوی منی مایت راور سیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما زنګړی مرکل رو خطر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاوای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو د روان 2023 کال د بشر دوستانه خبرګون د پلان لپاره د 3.6 میلیارد ډالر په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه او چاوای د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې له 3 میلیون اول کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرسته وشي د افغانستان د بشر دوستانه خبرګون پلان د 2023 کال په اگست میاشت کې برابر او د روان 2023 په جنوري کې خپور شو د پاکستان د پارلمان غوړه په دغه هیات کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پوښتنه تصویب کړ چې لمخې ته دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف تلار هواروي چې د درېیمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي دغه ټول پوښتنه د اپریل میاشتې په 13 په پام کې ده د ازبکستان چارواکي وایي که په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي د ولسمشر میرزیایف دوه تیرې دورې سفر کیږي او په دوه نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو 2 کلونو ته سیاتیکی شی جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپل دریمه دوره پیل کړه او له دې سره پاتو نسلونو کې تر ټولو په یو ځواکمن رهبر بدل شو د چین پارلمان په غوڅ اکثریت د پداسې حال کې د ولسمشر په توګه وټاکه چې شی جین پینګ په تیر اکتوبر میاشت کې د روانو 15 کلونو لپاره د کمونیست ګوند د مشر په توګه غوره شو له هغه وروسته پر 18 کلنه شی د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو تر لاسه خستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې لامل انتقادونه هم وشول شی جین پینګ خپل د ولسمشری دریم دوره داسې وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی که څه هم لزینو ستونزو سره مخامخ دی په ګورجستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لنجمنې لایحې فسخه کېدو ته رایه ورکړه چې له مخې په دغه هیواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دغه هیواد کې له تېرې سهشنبې راهیسې تاوتریخچن اعتراضونه وشول تورونه لګول شوي وو چې د بهرنۍ اجنټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپي وه چې دغه هیواد یې د استبداد خوا ته ورټېل وه د ګورجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې بیکتنې وروسته رایه ورکړه او د جرمني پولیسو نن ویلي تېره شپه په شمالي ښار همبورګ کې د ډزو له کبله د حملکوونکو په ګډون اتتنه وژل شوې دي د جرمني پولیسو په خپل ویب سایټ کې لیکلي دي چې په دې پیښه کې بشمیره کسان بیا ټپیان شوې دي تر اوسه د برید احتمالي انګیزه نه ده معلومه او پولیسو د برید د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل کړې دي
د ازادي ملما
دیر ماشوم ولی ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیزې ته څو عمر ما د پتراته نشته خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی
نو لمرنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیره کړې ده عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدایي ښوونځی مې په میرویس ښوونځي چې هغه د کوټي څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای هلته لوستی وو د هغې نه وروسته بیا زه لاړم اماني لیسې ته چې هغه وختو کې اماني لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله هلته مې بیا علي لیسا ولوستله
او پوهنتون مو چېرته ولوست او څه مو ولوستل
کله چې زه د اماني لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل وم نو ماته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم
په جرمنی کې چیرته میش شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا و چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته، هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمنی کورس چې د کویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
اسماس دې پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي، چیرته ډاکټر شوي، ته په چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په منشن جرمني کې واخیسته، هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر ته سوار کول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوو چې زه په یو تنګ والا کې یم او دې خو اخوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې خلمبو مې ستاوه، ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په والا کې دې زوال وي نم نهنګه. نو ځان راته داسې محدود ښکاره شو. نو پته مې ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستو نه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته، او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نو شم، ما جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم، هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تمکې شمه، تاسو په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړې دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې که زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
څروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي. د زړه ناروغان په نسبت لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شي چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاريږي. نو دې لپاره به زه چرت کې شم خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه، هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ په حیث مې کار وکړ چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو حالت پرشتیا داسې وو، دا هم چې فکر وکړو تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې وو چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که په خې خوږېده، که زړه تکلیفات، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تلل. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ، آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، د جرمني کې ورته الګیماین میډیسین وایي. دا څه وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
په تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته مرته
نو ما خل... یعنی دا کلونه و چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو
یرغل کړی او داغه وخت وو بیا غینه ورسته بیا دا کورنی جنگونه شروع شول داغه وخت هم تاسو نو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تلی شو او هلته کار کوي شو
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړ یو کنه البته دا خبره دې ته په پام کوم په 2000 لومړي ورسته چې د طالبانو حکومت و پرزول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل څوک پاتې شول څوک بیرته راغلل څوک د لنډې مودې لپاره څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل تاسو څنګه
نه څاروان صاحب زنو د افغانستان داسې فکر وکړي چې کم 50 کال کې چې زه جرمني کې اوسېږم په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېد د دې جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه دې نه غیر بیا افغانستان ته نه تللی
یعنی له جنازې سره تللی وای نو تبن چې خوندور حالت نه و غمجن حالت و خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې ماوی ډګر ته ورسېدې کابل خارم لډیرو کلونو وروسته لیدو څنګه احساس هم کاوه
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم زه ډېر غمجن حالت کې وم داسې ډېر خوشحالۍ احساس مې ونه کړ خو په عمومي ډول باندې چې مې وکړه افغانستان ما افغانستان و کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم دا چې په خو به اوس سړکونه په تشو اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه بیا چې خپل کلی خواته لاړم ما غ حالت په خانه حالت ما غ افغانستان میولې ما غ بيوزګي وا ما غ د کومزي کې یو سرک به تیر شي وي خو نور چې مو کتل بس ګران چې خوشایان به په دیوالو باندې تپل شي وي ما غ د بيوز له ژوند دو
کله چې یو څوک لډیرو کلونو ورسته خپل هیواد ته سي یو ډول احساس وي ور سره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو
نو تران سه او څرګنده چې هوا څړي باندې ګران ده خپل خاور ده خپل هوا ده دا احساس خوداسي احساس وو چې زه د دې خاورې او پرخه یم نو سره دې چې زما اوس ډیر کلونه په جرمني کې کې دلته چې چا سره خبرې کوم ما د خبرو لاري څوک نه پیږي چې زه پردای یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویختل څه تور دي مخ مې ډیر سپین نه ده نو دلته ارڅوک یو نظر ګوري اول نظر باندې ما ته ګوري ته خو بهرانه ده خو افغانستان کې چې احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړ چې دا یې پردی دی بهرنی دی نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه خو نور ژوند مې دلته کړی نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبه ته مخه کړه دلیل یې څه
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو یریږي انسان نه بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډیر په سختۍ باندې زده کړه او په ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کوم ډکشنری نه و حتی د افغانستان په دری ژبه هم کوم ډکشنری نه و جرمني په پښتو باندې یا په دری باندې کوم نه و نو په ډیر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه حالت زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لول کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنری لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخست نو ځان سره مې پته لږه زه به هم دا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنری به لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د ټپ د تحصیل ډیر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملی ډول شروع کړ سره د ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لګو خو بیا هم د ورځې یو ساعت دوه ساعته ما به ژبنې کار کاوه نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سس نشم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شو
د ژبې برخه کې تاسو د ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده نور مو کوم آثار دی په دې برخه کې
ته ډکشنری چې مالک لري دا یو زره او شپارس پانه ډیر هټه ډکشنری دا لوکل چې دا ډکشنری د چا په اړه وتا ماته دوستانو افغانانو ولچره د خو ډیر هټه ډکشنری ډیر عظیمه دا ډیر ګټور دا او ډیر آسان ډول باندې لغات کې تشریح وي دا یوازې دا چې نه دا چې لغات او معنا دی پکې بلکې دی کې تشریحی مثالونه دی دی کې حتی متلونه دی دی کې حتی شعرونه پکې دي بیا معنا هیله شو چې نشي کېدلی چې په دغه سوي چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالوالې نه نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه نا څه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه شروع کېږي د اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې چې نوم یې هم اساساتونه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال ته 2020 کال په جنوري میاشت کې لچاپ راغوته
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنری چې ډیر استقبال وشو د دې هم هغه سي هر کله وشو
نو تر اوسه پورې هر کله ډیر زیات شوې ده رسنې ته نه دکې دي او ماته د مننې لپاره ټلیفون راځي او اول راځي ایمیل مراته راځي د مننې لپاره او داسې څوک پیدا نه شو وي چې یاره دای باندې مونږ کو نه شو ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن دی د ګرامر کتاب په نسبت نوې ده نو په دې اساس باندې څومره چې ما واوري د خپل جرمني ولنی د البته هغه چا د پاره چې ژبنه خدمت کوي دوی بیا اولانتیس کوي نور ټولنه ته چې یو ادبي جایزه ورکړي نو څومره چې ما واوري ده د برخه کې هم اولانتیس شوه ده
او د ډکشنری په برخه کې کراته وایي چې د هغه په خاطر چا جایزه درکړه
نو د جرمني ډکشنری موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسیدل دا خبره هغه وخت کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسور او پروفیسور کویلا په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسور او هغه چې د ازما کارولې دا ول چې دا لوی ستر خدمت دی ډکشنری دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته په ډیره غټه ستاینه پکار ده نو هغه وخت کې د پروفیسور ماته د جرمني هغه ستر نخان جوړته وای جرمني کوټه وای چې بوندس فدینس کرایز ام باندې دا په حساب یو مډال نه دی وای بل ستر نخان دی چې په ټیل لري هغه ماته منزور کړ او دا ستر نخان بیا 2010 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راټالې شو کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې د بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې د ډکشنری نه استفاده وکړي هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته ځا شمېر رسیدي نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړي چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نخان راکړی وای نو دا ولی افغانستان حکومت دا کار نه کوي نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړه د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی او هغه وویل چې ولی نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ورکړی وای نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس او هم یو مډال منزور شو مخبل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورید چې جمهور رئیس خو یو مډال او ته منزور شو خو له بده مرغه ترننه پوری دا مډال ماته رانک
ډاکټر صاحب تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست یو خبره سه عموما د ډول کسانو سره کوم هغه دا چې ډیر مش متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شي د ټپ په برخه کې مو ول ډیر کار نه دی کړی
ما په دې تیرو یو دیش کلو کې د جرمنیانو ورتوي حوزات یعنی کورنی ډاکټر پیسې کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري ومه او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر ومه. په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته کله به 16 ساعته او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر ومه د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنا د لودله د خوشاله معنی ماته د لودله هغه د پاره وخت پیدا کړ. خو د کتابي کتابو لیکل د پاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شې چې بیا وکړې شو تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادۍ رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سنیو سره البته د مراکو د لاري یعنی 15 کاله پوره خو ما د ازادۍ رادیو سره کله په میاش کې 1 ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاش کې هوندا میاش هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما ټیپ مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولسته وړاندې شوې. خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې ټیپي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته ویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونی ناروغي راپېښه شوه او فعلاً زه لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم. اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټومه. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1014 مخه وه، همدا اوس پکې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا ان شاء الله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د پرښتیا په تپ کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشته، یا کوم بل ارزو لري که زموږ له اوریدونکو سره شریک کړي؟
دا څه به وایم ترمن صاحب چې ما غونډه کسان یعنی د جرمني ولست لپاره ډیر بوي، یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم. خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم. خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېدم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدای هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخه د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېدم.
ډیره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته وایست؟
چرون څه په ژوندانه کې خاطرې زی او راځي. نو هر وخت سړی ته ښې خاطرې هم را مخه کیږي او بدې خاطرې هم را مخه کیږي. نو د خاطرونو یو خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېریږي هغه د خپل مور سره یو خاطره وه. د خپل مور د مهرباني یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې موږ واورېدل چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټه ماشوم ما البته په پخو روانېدی شم، خو کله کله کغې کې هم نیول کېدی شم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم، په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په ویلې کې وه، هغه په ځای دې چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیز کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیز خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زختې ډېرې دي، خطري بیمه بی ده او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی. په افغانستان کې خو داسې وو او دی، کله چې یو څوک زور شي نو دا غچ دی بیا د ژوندانه لپاره کوم بل عاید نشته. ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی. نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او د شینه نشته، نو مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپل سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کیږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، چې کله تاسو ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بی اوخه یې، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده د ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو وارې شوي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ، بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا له سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تاته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه دی ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار انتظار، ځینې کسان چې د نمخ کې واغې خلاص شو، د نه وروسته نور کسان راغل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده. نو دای اخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دای راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغې ورته تا ته مخه وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه یې شه. ویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، ول منکی دی. خو اخر دی ول صبر کوم دغه اوس یو څو شیبي وروسته یو زمانو وخت ډاکټر ملک سه یو رنځور په کوټه کې دی چې وته بیا تا ته بخښ کوو یې سمه ده نو دای به کېناسته بیا رنځور چې وته دین وروسته د ته غاکو کو اشاره وکړه چې اوس لاړ شه دی کوټې ته زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف ده څنګه وې دا څومره ورځ ده وې غوږ مې کوڼ دی بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي راډیو شپه ورځ ل تاسو سره